ستړي مشي د مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ په کوټه کې تیر شپه د یو ترهګریز برید حال د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پر وسته نیمه کې با ادبي او کلتوري خبرونه د باز محمد عابد سره ووري د باختر ستوري کله هر سمخ کې د دې خبرونه د فرخنده اسد نه
پولیس چارواکی وای په کوټه کې تیر مخام مسلوالو سلور امنیتی سرتیری وجری دي په پاکستان کې افغان سفیر وای تمدا چې پاکستان ازینو افغانانو ته د اوږدې مودې بيزي ورکړي او هندي چارواکی وای نن سهار وختي په کانپور کې د مسافر اورګاډي د پټلۍ نه دا وختو په پیخه کې شپږ نوي کسان وجل شوي ګڼ نور ژوبل د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون مخام مستوالو سلور امنیتی سرتیری وجل دي په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری هم شامل دي د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون خبري اعلان ته ویل په فاطمه جنا سړک واستوالو لومړی پر یو ټرافیک پولیس ډز وکړو بیا سرحدي عسكر چې د غزای ته ورسېدل نو پر هغه یې هم ډز وکړي چیما زیات کړه
د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وای چې دا پیښه هدفي وژنه وه او په دې کې تورن کسان پر موټرسایکلانو باندې تښتېدلی دي خو پولیس په ډېر ژر په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد عملیات پیل کړي
وسلوال د پیښې لزای په تختیدو کې بریالي شوي دي د پیښې ذمواري لشکرې جنګوي العالمي وسوالې ډلې منلې ده د سواد په سیدو شریف کې 15 کورنۍ او پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتونو میډیکل کالج لپاره د ځمکه په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده مظاهره کوونکي د سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راغون شي وو دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبای حکومت د روغتونو میډیکل کالج لپاره 115 کانال ځمکه اخیستې او دوی یې بیکوره کړې دي د دوی په خبره حکومت په زور له کورونو وباسي په مظاهره کې یو تن وایي
د الوارټ لمنګز مکه ور کړی دا د بلډ بینګ لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا د لګ غوند ټوټه پاتې او موږ د خپل بچو لپاره ساتلی و هغه زمنګ نه بزور وغساو د قشن چې کم نه چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه
بل خو صوبای حکومت د سیدو شریف اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای تمدا چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي زاخل وال بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
په یو نتیجې باندې موږ رسیدلی او په دې باندې توافق شوی دی هغه خځې چې پاکستانی دي مونږ افغانان دي د مونږ ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کیږي نو دغه ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د مونږ امید دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شي او په پاکستان کې جایدادونه او کورنۍ لا هم پاتې دي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي فضل هادي مسلم یار شینن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي د مشرانو جرګې رئیس له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي وو طالبان د هغو کسانو پر ضد جنگیږي چې روسان ورسره په شام کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسانو ګټې سره نږدې دي د افغان هوایی ځواکونو عمومي کمانډان وای افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي عبدالوهاب وردګ چې پرون اورسکان تتللی وای د اورسکان سربیره با په هلمند او کندهار کې د افغان هوایی ځواکونو په ستونزو خبرې کوي وهاب وردګ وای کسه هم افغان هوایی ځواکونه له دښمن سره په مقابله کې مهم رول لوبوي خو لا هم د لاجستیکي پلوه د ستونزو سره مخامخ دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاړې له پټلۍ نه اوښتي چې په کې لږ تر لږه شپږ نوي کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل دي. امدادي کارکوونکي د درنیو مشینرو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاړي په ډبو کې غیر مسافر راوباسي. دا اورګاړې د شمال ختیځ پټنه ښار نه انډور ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې دغه اورګاړی ولې له پټلۍ واوښت. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مر جوبله سخت خپګان ښودلی. د ریلوی وزیر سوریش پرابو ویلي چې د دې پیښې ممکنه ذمهوارو خلاف سخته کاروایی کولی شي. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګناوای زیات امکان دی چې تیل پیدا کونکي هیوادونه بعد روان میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړیدو په خاطر د تیلو پیداوار په کمولو یوې لوزنامې ته ورسیږي. پر دې لوزنامه د تیلو د برآمدونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه د روان نومبر په 13 په ویانا کې کیږي. زنګنا د اوپیک د 14 غړو هیوادونو له مشرانو مشر محمد سانوسی سره پرون لکتنی ورستو ول زیات امکان دی چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګنا د هم ویل د دغه تړون لمخه کېدی شي چې د تیلو د هر بیرل بیا ل 500 تر 600 ډالرو ته لوړ کړي. او بل خبر دا چې د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشته ډله وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د سواد خلک د حکومت خلاف احتجاج کوي چې د دوی ځمکې غصب کړي. کارپو سلیم احمد وایي چې په پاکستان کې اقتصادي ترقی د امن سره تړلې ده.
یو لګیا دې سی پیک ته د غور کوي بل انډیا چې نو هغه یو نوې شکل راو چې ټول غواړي. دا ظاهر خبر ده تر څو پورې دلته امن نه وي نو دغه اقتصادي او معاشي ترقی نشي کېدای.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله با پاکستان ته کله سفر کوي؟ د هغه ویان جاوید فیصل وایي
د اجرائی سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی، شاید په راتلونکو میاشتو کې ووسی، اما د هغه لپاره هیڅ وخت او اجنډا نه ده تعیین شوې. دقیقا د مشکلو تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه او د باختر ستوري ادبي خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. تیر ماخام په کوټه کې په یو ترهګریز برید کې وسلوالو سلور امنیتی سرتیری وژلي. په دې اړه نور تفصیل لاته ایوب ترین راکړي.
د پښ تیر ماښام هغه مهال د کوټ پر پټمجنا سړک باندې رامنځته شو کله چې وسلوالو کسانو لمړی هلته پر یو ټرافیک پولیس ډزې وکړې. د ټرافیک پولیس د کتن لپاره چې کله هلته سردي عسكر راورسېدل نو دغه وسلوالو کسانو پر سردي عسكرو دویم وار ټکان وکړل چې لامل د یو لاروي په ګډون درې سردي عسكر هم ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه وسول هسپتال یا روغتون ته ورسول سول. هلته د ټرافیک پولیس په ګډون درې واړه سردي عسكرو خپل ژوند د لاسه ورکړي. خود ډاکټران په وینا چې د لاروي ژوند د خطرې څخه بهر دی. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې څلور کسان تورن دي. څوک چې د ټکان کولو وروسته پر دوو موټرسایکلانو باندې په تیښته کې بریالي شوي دي.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا ہے بس اتنا زیادہ، اس سے زیادہ ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے. تو کرائم سین
پولیس مشر عبدالرزاق چیما وائی چی دا پیش حادا پی وجن وا او پدی که تورن کسان پر موٹر سائیکلان باندې تشته دلی دی، خو پولیس پر ډیر ژر په پیش کې د تورن ډل په ضد عملیات پیل کړي. بل خو تیر شپه د اف سی په مرکز کې د وجل سو عسکرو د جنازې منځور کول سو، پدی کې په ګڼ شمیر کې فوجي او انتظامی چارواکو ګډون درلود. وروسته د وجل سو کسانو مړې وخپلې اباګنې سیمو ته ولېږدول سول. هلته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري په کوټه کې پر امنیتي ساتونکو د برید غندنه کړې او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دلته د یوه ناڅرګند ځای څخه د تنظیم لشکرې جنګوي العالمي ویاند علي بن سفیان و رسنۍ ادارو ته ټلیفون کړی او د پیښې په اړه په غاړه اخیستې ده. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او زمرک خان سگزی هم په یو بیان کې د پیش په کلکه سرغندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پات راغلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورجو سیدو شریف سواد ته په دغه ځای کې لسګون ازای ولس د صوبایي حکومت پر ضد د هسپتال مخې ته احتجاج شروع کړي، چې وینای دا دوی نه صوبایي حکومت د هسپتال او میډیکل کالج لپاره د کروندې او سیدو ځمکې اغیستي او بدل کې ورته نه رقم ورکوي او نه متبادل ځایونه. دغه ولس سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
سواد سیدو شریف لوی روغتون مخې ته را جمع شوي د 15 خاندانونو غړو د احتجاج په توګه ناسته شروع کړې. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی نه صوبایي حکومت د روغتون او طبي کالج لپاره 115 کینال ځمکه اغستې او دوی یې بې کوره کړي دي. ناسته کې یو مشر پیر محمد خان وایي چې وړاندې رانه هم صوبایي حکومت ځمکه اغستې وه او اوس مې د کوره اوباسي.
د بلډ بینک لمنګ ځمکه ور کړی دا، بچو واټ لمنګ ځمکه ور کړی دا، د لګه غوند ټوټه پاتې او منګ د خپل بچو لپاره ساتلی و. هغه زمنګ نه بزور و غساو د قشنج کم نه چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه پر نور حکومتونو کې منګ سګنور غره په دې حکومت کې زمنګ به دخلی بزور کیږي او زمنګ نه جوړه ځمکه و غسا.
یو بل تن اسماعیل زیاتوی چې صوبایي حکومت کله دوی نه ځمکه اغستا نو دغه لوز ور سره شیو چې د ځمکې په بدل کې باورته په دغه روغتون او طبي کالج کې روزګار ورکوي.
په دې هسپتال کې برتیاني پټي پغلا باندې کیږي، نمنګ را غواړي ایم پی ایس پل کسان برتی کوي، څوک د کالم نه برتی کیږي، څوک د مدین نه برتی کیږي، څوک دیوز نه برتی کیږي، څوک شنګنی نه، او موږ نظر انداز شوی یو. اخر موږ په دې باندې مجبور شو.
دغه احتجاجي ناشته ته د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود هم ورغلو. دوی هم له حکومت د ولس لپاره غوښتنې وکړي. سیدو شریف دغه ولس تنزو پاړه مو چکله د سیمې صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلي ویل چې دغه د دولت ځمکې دي او بیرته یې اغستې دي، خو بیا به هم د ولس لپاره اواز پورته کوي.
موږ دا وایو چې په کار داره چې هغه دې په کلاسپور کې واغستې شي او کلاسپور دې نوکر کړی شي چې هغه خپل کور ته مده چې ډوډۍ موړی او خپل رزق پر چولی سټارټ کړي.
د سیدو شریف ځمکو متاثره ولس وایي کچره حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي او طبي کالج به بیا ودانۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزارت په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د غربت مجموعي شرح 13.8% ده او په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو لوړه یعنی 3.8% ده. په ملک کې د کارپوهانو په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتي کارونه نه کوي کوم چې پکار دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د منصوبه بندی او ترقی وزارت لخوا جاری شوی راپور په حق لوای چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلگت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د غربت شرایط تر ټولو زیاته 3.8% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چکلا د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرایط تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګری ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي
د غربت کوم شر خی د هغه وخت ملیټنسی هرگز نه ده. ملیټنسی زمونږ تقریبا د 13 او 14 کلو مسله ده. د غربت د ریښه شو چې کومه ده یا ریاست الته د سہولیاتو د نه رسولو چې کومه خبره ده دا د 13 او 14 کلو کیسه ده. نو حکومت الته چې کوم ریاستي دنچا ده ریاست چې کوم ولستا ورکړي دي هغه کستن مدن د رسولو کوشش نه ده کړی.
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر میراج الحق په ملک کې غربت د شری په حق لوایي
د کشمیر خلک د بهر ملکونو د ریمټنسز په شکل کې پیسې را لیږي. دغه یو وجه کېدای شي چې د غربت شرح د ټول ملک په نسبت باندې کم ده. پنجاب نور صوبو سره کول دي کمپیریزن موږ وکړو پنجاب ډیولپ دی پاکې اګریکلچر سېکټر هم مضبوط دی، دغه مینوفیکچرینګ انډستریل سېکټر هم مضبوط دی او دغه شانته انفراستراکچر باندې ډېر ښه کار شوی دی. دغه شانته هیلث فیسیلیټیز خلکو ته شتري او کوټه سو بلوچستان وګورئ دغه انفراستراکچر فیسیلیټیز خلکو ته ډېر کم ده. هیلث او اډوکیشن هم کم ده. داغی د وژنه د روزګار موقع چې دینه هغه خلکو ته کم دي. دغه وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسواله.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې په کار وي، نو دغه وجه ده چې په دوانو صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو لائن اف کنټرول چې د پاکستان او هند ترمنځ پوله ده. کيوخه پاکستان وایي چې هندستان یو وار بیا د پولو د قانون خلاف ورزي کړې او د هندستان اړخه په ډزو کې د ځینې ماشومان په شمول سلور کسان وجل شوي. نو بل پلو پاکستان دا هم دا وکوي چې د هندستان ډرون الوتکه راغورځولې ده. نور تفصيل سراج ظهیر نه.
په پنډی کې د خالی پورس د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر د بیان تر مخه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اگاهی پوزی پوستي باندې د هندستان به پایلټ الوتکه 65 متره دننه راغلی و چې پاکستان پوز پنخه کړه او روي غورځوله. لدی وړاندې د ایس پی آر په وینا چې په بیلابیلو سکتورو باندې د هندستان د پوز لخوا په مختلفو ډزو کې 3 ماشومان جنکی او یو ځوان وجلې شوی او 3 جوبل شوی دي. لډیر وخت پاکستان هندوستان په یو بل تورونه لګوي چې د پولو د قانون خلاف فرضي کوي چې لکه بلې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پختل نو د هغه وینا وا
یو لګیا د سی پیک ته د غور کوي بل د انډیا چې نو هغه یو نوې شکل راو چې ټول غواړي او د ظاهر خبر ده تر څو پورې دلته امن نه وي نو دغه اقتصادي او معاشي ترقی نشي کېده. اوس په دې حالاتو کې نوې نوې سيزونه ازمیل لکه ابل او رزیدنو سبمرین خبره وشو پرون چې درون خبره وشو دره غرزولو خبره خود دغه چې دواړه ملکونه امن طرف ته لاړ شي او د عوامو په خوشحالي باندې او په ترقی باندې توجه ورکړي. که په خپل نشي کېده یونایټیډ نېشنز پکې انوالو کې دي شي دغه شان چې په کوم ملکونو د دواړو ملکونو اعتماد دی هغه ملکونه چې دغه ګرات لشي په کار د څوک داسې انټرونشن وکړي پرې کې د دواړو ملکونو په منځ کې میډییشن وشي زمو خیال له جواب یو خطرې کوي.
کایو خو پاکستان تورونه لګوي چې هندستان یې په پلو باندې خلاف ورزي کوي نو بل پلو هندستان هم وای چې د حسنی روان صورتحال دوران د پاکستان پوز پډزو کې د هندستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر دې دمه سلیریش کسان وجلی چې پکې دیار لس پوزیان او یو لس عام ولس شامل دي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته. په مومندو قبایلی سیمه کې دغلته کې انتظامیه د مومندو سرکاري انتظامیه د ساپو د قبیلی زیارت او خانقاه غرونه بند کړی دي. دغه غرونه د امنیت نه ساتلو په تور بند کړی دي او نه د معلومات چې د سنگ مرمر او د غرونه بعد تر کومه بند وي. د غرونو په بندوبست د سیمه ولس خفغان د غرونو په بندښت د سیمه ولس خفغان سرګند کړي. تفصیل شانواش ترګ زین اورو.
دا محمد ایجنسی پر اړکل انتظامی د ساپو قبلی د کان غرونه بند کړي. انتظامی وای چې د یوی میاشتې راهیسې یادې قبلی ته ویل شوي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي، خو دوی بیا هم په امنیت راوستو کې ناکامه شو، نو ځکه ورته د زیارت د غر په شمول د خانقاه غرونه هم بند کړل. د یادو غرونو نه به سنگ مرمر د پېښور په شمول پنجاب او کراچۍ ته وړلی شو. نو ملک فردوس خان صاحبه چې د خان چې په خانقاه کې خپل غرونه دي وای او بیا می د یاد قبیلی وسیدونکو او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د محمد جنسی د مشر زرخان صافی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل د بر محمد ایجنسی د خویزو او بایزو قبیلې روزګار د جلال آباد نه د ګوسړی په لار محمد ته د تجارت په وجه آباد وو، خو دغه لار اوه کال وړاندې تړلې شوې. ولې د ساپو د قبیلې روزګار د زیارت او د خانقاه سره تړلې شوی؟ نو یو ځای خبریال فضل ودود ساپه وای چې د یاد روزګار سره نه یوازې د ساپو ولس بلکې د پېښور 400 او تر د پنجاب پورې ولس په روزګار بوخت وو، او د حکومت لخوا داسې فیصله هغه یو وار بیا کډوالې ته مجبوروي.
د اغین چې کوم دی په روزګار باندې اثر کوي باسي، نو دا چې کوم دی د حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د مومندو په حق کې نه ده، دا چې کوم دی یو منفي کار کړی دی. کوم دی غریب ولس دی هغه ورته خپل مزدوري کوي دیاري کوي، نو دینا اغیو زیات متاثر کیږي.
او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بر محمد جنسی حسیب الرحمن خلیل پرون رسنیو ته ویلي چې دغه غورنې د امن د نه ساتلو په مشترکه مورکی بند کړي. خدای نه دی ویلي چې ګنې دغه غورنوا تر کومه بند وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو، د پاکستان سرکاري بانک په خپل وروستۍ کلنی راپور کې ویلي دي چې د 2002 کال نه تر د 2014 کال پورې د ترهګرۍ سره تړلو پیښو او د دې پر ضد جنگ پاکستان ته سباندې $100 اربع خو د ترهګرۍ ضد جنگ کې لړکې نړیوال پاکستان ته یوازې $14 اربع ورکړی دي. د پاکستان د مرکزی بینک دغه شمیرې څومره رښتیا دي؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان په خپل وروستي کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې د 2002 کال نه تر د 2014 کال پورې ترهګری پاکستان ته څه باندې $113 اربع تاوان رسولې. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د پاکستان دومره زیات تاوان نه دی شوی، او چې کوم شوی نو هغه هم زیاتره د ولس شوی.
چې هغه کارخانه خو پرایویټ دي، تا کم یو سرکاري داسې غټ بلډینګ الوزول دی که الوزول نی نو $14 کروڑ روپو خو یو بلډینګ دي، نو هغه کې دومره نقصان دی کم ځای نه شو. نو مطلب دا دی چې دا شمیرا په هیڅ توګه هم
که څه هم اکرام هوتی وایي چې مرکزی بینک د ترګری لوجې د پاکستان شوی تاوان د اصل نه زیات خودلې، خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان په وزو پخوانی چارواکي لیفټیننټ جنرال ترد مسعود وایي د مرکزی بینک د غشمیر سمې دي. خو د په خبره مسله دا ده چې پاکستان ته ترګری لوجې د رسیدلي تاوان اندازه لګول ګران دي.
نسته خدا پر دې تکه کوي چې ته د نقصان اندازه څنګه لګوي. په دې کې جایدادونو څومره نقصان شوي، څومره سیمه د څومره وخت لپاره متاثر شوي، د دې وروسته بیا خلک بې کوره شوي، ځینې بیا بحال کړل شوي، څومره خلکو ته د هغو د ړنګسو کورونو معاوضه ورکړل شوي، د څومره خلکو علاج په حکومتي خرڅه شوی، څومره پوځي افسران او سرتیري وژل شوي، نو داسې په سلګونو طریقو تاوان شوی چې زه یې په پیسو کې حساب نسم کولی.
که څه هم طلعت مسعود وایي چې د پاکستان سرکاري بینک لخوا د شمیرو په ډاګه کولو هدف یوازې نړیوالو ته دا ښودل دی چې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرستې کمې او تاوان زیات رسېدلی. خو د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي د دې هدف یوازې دا دی چې پاکستان غواړي نړیوال دوی ته نورې مالی مرستې ورکړي.
دا شمېره د دې لپاره ویل کېږي چې موږ ترهګر چې دي هغه لرې کوو، یعنی په دې هغه پیسې لګي دا هم دې راکې موږ له بین الاقوامي قوتونو درېمه کم نقصان شوی دی زادین پورا کی د دې شمیره مقصد نور څه نشته، دا درې مقاصد دي. اوس چې کله دا شمیره مخې ته راغلې ده نو د دې په دې درې وړو اړخو کې نظر اچي او دې اړخ باندې نظر اچي چې دا خو د عوامو ته پته ده چې دا نقصان څومره شوی دی، نه بین الاقوامي داسې تجزیاتي ادارې دي نو هغې هم سندي ویلي د دې باره کې. دا شمیره چې ده
اکراموتی جاتوی پاکستان ته د ترګری ز جنگ لړکی ورکل شوی 44 ارب ډالر او نورې ولسی مرستې زیاتره په سمزه نه دی لګول شوی. خو لیفټنن جنرال ترت مسعود دغه تورونه ردوی.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو پاکستان وای د افغانستان پاړه په دسمبر کې د چین او روس سره غونډه لري. په همدې حال کې د راپورونو تر مخه روس غواړي د داعش وسلواله ډلې پر ضد د طالبانو سره اړیکې وساتي. په خو افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستان سره اړیکې ځکه خرابې شوي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. خو اوس پاکستاني مطبوعاتو لیکلي چې د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو لپاره د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته ورځي. د دې هر څه پاکله زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان اجرایي رئیس یو ویان جاوید سل سره مرکه کړې او په سر کې تری پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر نیټه ټاکل شوې ده. نو ښاغلی فیصل وایي
د اجرایي سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی، شاید په راتلونکو میاشتو کې ووسی، اما د هغه لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه ده تعین شوې. دا پتن زموږ ټول تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
فیصل صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دسمبر کې به پاکستانی چارواکي د روس او چین استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په داسې حال کې چې د ریپورټونو تر مخه روسان غواړي چې د پاکستان له لارې طالبانو سره د داعش پر ضد اړیکې جوړې کړي، آیا تاسو د دسمبر په غونډه کې د ګډون بلنه لرئ او د روس او د طالبانو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان دغه غونډې هیڅ راز رسمي اطلاع نه ده ترلاسه کړې. موږ په دې غونډې څخه خبر نه لرو، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر هر تلاش چې کېږي ضروري ده چې هغه د افغانستان د حکومت په موافقه او په ګډون باندې وسی تر څو لازمه پایله ورڅخه ترلاسه شي. په ټوله کې افغانستان او روسیا په څو اړخیزو پلاتفورمونو کې له یو بل سره همکاري لري، مثلا د شانګهای د همکاري سازمان او د آسیا رجله هیوادونه د استانبول په فرصه کې روس او افغانستان سره نږدې همکاري لري او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه شوي دي. د افغانستان د حکومت تمرکز همیشه پر دې و چې اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي، دولتونه د دولتونو سره تماس ونیسي او په هیڅ صورت دغه ډول یو وضعیت چې دولتونه له تروریستي ډلو سره تماس نیسي هغه زموږ لپاره په خیر نه دی او د افغانستان حکومت دغه ډول فعالیت هرکلی نه وایي. اما په ټوله کې بیا هم موږ له روسیې سره په څو اړخیزه چوکاټونو کې همکاري لرو او دوه اړخیزه اړیکې مو هم ښې دي. پینان هر فعالیت چې د افغانستان په باب کیږي موږ توقع لرو چې هغه د افغانستان له حکومت سره افغانستان دولت سره همغږی شي.
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د نومبر په 20 تاریخ د پګواش غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستانی او افغان مدني فعالانو یو غونډه کیږي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو په دې غونډه کې د رسمي استازو د نه ګډون خبره کړې ده، خو بیا هم دغه غیر رسمي غونډه څومره موثره بولې فیصل صاحب؟
د افغانستان د سولې په ارتباط ټول بحثونه لکه مخکې چې هم د افغانستان حکومت ویلي دي، اړین دی چې د افغانستان د حکومت مالکیت او پر رهبری باندې پیل شي او مخته ولاړ شي. دا پتن هم د سولې پروسه درېدلې نه ده. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې لپاره هلې ځلې کوي، کار روان دی، او په ټوله کې کله چې د پاکستان سره زموږ ګډ تلاشین نتیجه ورنه کړه، د افغانستان حکومت هماغه پروسه پای ته ورسوله. ولې په ټوله کې د سولې لپاره یوه دروازه همیشه پرانستې ده، دا دروازه پاته ده او موږ له دې لارې د سولې لپاره کار کوو. کومې موسسې یا شخصي ادارې چې د سولې په ارتباط بحثونه کوي، دا د هغوی مربوط کیږي. د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم ګډون او تړاو نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي د سلورنی مو بجو د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نه باور او د دینه پس بدلته د مطبوعات او کتنې سره سره ادبي خبرونه د باختر ستوري هم اورو. نور دی چې وورو اول خبرونه د فرخند اسد.
په کوټه کې تیر ماښام سوالو سلور امنیتی سرتیری وجري دي. په وجل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي. پولیس چارواکي وایي و سوال د پیښې لزای تختیدلی. د پیښې سمواري لشکري جنگوي العالمي و سوال ډلې منلې ده. د سواد په سیدو شریف کې 15 کورنۍ او پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکه په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی تما ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې به په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د نورستان چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د دواب ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري او زیاتوي په دغه نښته کې وسلوالو ته مرګ ژوبلاړولي، خو د کره شمېرې په اړه لا هم پوره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. فضل هادی مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې لري هغه د افغانانو دښمنان دي. هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند او اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه اوخته چې په کې لږ تر لږه شپږ نوي کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلې. د ایران د تیلو وزیر وایي دا امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي. او د شام د بشري حقونو د سر برتانیې میشته ډله وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه ډله وایي په سیمه کې روغتونونه هم په نښه شوي دي.
د فرخنده اسد نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لیکلې او وایي سپریم کورټ د سرشمیرنې لړکې حکومتي رپورټ مسترد کړي او د دوی نه یې واضحه او غیر مشروط نیټه غوښتې. په دې موخه د عدالت وینا و چې سرشمیرنه کول د حکومت عیني ذمہواری ده او که حکومت خپل عیني ذمہواری نشي پوره کولی نو ودی لیکي. د ادارې په وینا سپریم کورټ چې د سرشمیرنې په حق له کومې پوښتنې راپورته کړي، په هغې باندې ولس هم له حیرانتیا سره مخ شوی چې دا جمهوری حکومتونه دي چې مسلسل د سپریم کورټ د حکومتونو نه سرغړونه کوي او په دې عمل کې لزند کار اخلي. ادارې زیاتوي د یو ملک لپاره د خپل ترقیاتي منصوبو جوړولو او د وفاق د ګټو تقسیمولو لپاره د آبادی صحیح شمیره ډیره ضروری ده او د پاکستان آبادی تقریبا د 3.7 کروڑ پورې ده، خو دلته هر څه یوازې په اندازو چلیږي. ادارې اخیر کې وایي اوس چې سپریم کورټ یو وار بیا حکومت ته د سرشمیرنې ویلي دي، نو باید چې حکومت
بے لزنڈا د سرشمیر نکول لپار کار پیل کړی او جمهوری او عینی ذمہواری پور کړی. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼ خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې سی پیک منصوبه د ټوله منطقې لپاره یو ګټوره منصوبه ده او دا د سرمایه‌کاری لپاره د اهمیت وړ ده او چین په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری کوي. نو په کار ده چې اسلامي ملکونه هم راوړاندې شي او د دې منطقې لپاره په دې منصوبه کې سرمایه‌کاری وکړي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې د متحده عرب امارات د سفیر سره ملاقات کې کړي. په دې موخه نوموړي سفیر وویل چې هغه به په دې لړکی د خپل ملک د سرمایه کارانو سره خبرې وکړي او د پرویز خټک دا وړاندیز به ورته مخکې کیږدي. ادارې آخري کلی کې تر څو چې د وزیر اعلی پرویز خټک د خیالاتو تعلق ته د دې د اهمیت نه هیڅکله انکار نه شي کېدی. خو دې لړکی چې مختلفو عرب ملکونو سره صوبایي حکومت چې کومې منصوبې تیارې کړي باید چې دې لړکی پروګرامونه وټاکل شي او عرب ملکونه په دغه منصوبو کې سرمایه کاری وکړي چې دارنګ دلته نور سرمایه کاری راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان وسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجود کې خبر ردوي، خو دا داوی د ځمکني حقایق برعکس ده. بلخوا جرمني خبری اژانس ډي پی اي وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قماندان وژل شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له ګولیا زاورو.
ډان رسپانه لیکي په منځني ختیځ کې سنیان او شیاګان د جنگ په میدان کې له یو بل سره مقابله کوي. بلخوا د پاکستان په خاوره وسله والو پټنځای نه جوړ کړی دي. ډان رسپانه په دمشق کې د خپل سرچینو په حواله لیکلي چې په سوونو پاکستانیان په شام کې د بشار الاسد رژیم پر ضد او په حق کې جنگ کوي. ځینی آزاد څېړنکاران دا هم وایي چې په شام کې په زرګونو بهرنیو جنگیالو کې پاکستانیان هم شامل دي. رسپانه لیکي د روان کال په پیل کې د قومي بحران د نظم اداري ویډیول چې شپږ نیم سوه پاکستانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي چې پکې شام او عراق هم شامل دي. ډان رسپانه لیکي د پاکستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي یا د هغوی د پلویانو خبره ردوي، خو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو د نیولو او په شام کې د پاکستاني جنگیالو پاړه راپورونه هغه سدي چې د پاکستان وهم غلط ثابتوي. بلخوا د جرمني خبری اجانس ډي پی اي د چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جمعې په ورځ د امریکا بې پایلټ الوتکې ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. خبری اجانس د ننګرهار ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي له خولې وایي چې ملا بزرگ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر چې نورو وو وسلوالو سره وژل شوی دی. خبری اجانس وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر څلورو ولسوالیو پورې محدود کړل شوی ده، خو نورو ولایتونو ته یې رو رو خپل عملیات غځولي چې له وجې پر افغان امنیتي سرتیرو فشار لا نور زیات شوی دی. ډي پی خبری اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت تېره میاشت په کونړ ولایت کې په هوایي بمباري کې د افغانستان شمال ختیځ لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبرې تصدیق کړې وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټر خبری اجانس خپل راپور کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر پر مهال د لاتینی امریکا او هیواد پیرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي واکمني په اړه د لوړاندې ویرونکې اندازې نه لګوي. د دې راپور مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپل الوداعي نړیوال سفر په اخر کې تیر ورځ د لاتینی امریکا هیواد پیرو دوره وکړه او هلته ځوانانو ته وویل هغه پیغام ورکوي چې په یورپ کې هم خلکو ته ورکړي او هغه داده چې د آینده په حق لدې لزانه بدګماني نه کوي. نوموړي وویل تر هغې انتظار وکړي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت جوړ کړي او خپلې تګلارې په ډاګه کړي، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه د نړیوالې ورورولۍ امن او خوشحالۍ ته ژمن پاتې کیږي او که څنګه. ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د لاتینی هیواد مکسیکو سره په پوله به دیوال جوړوي، ځینې تجارتي لوزنامې به ختموي او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ به عرضي بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د خپل د وروستي نړیوال سفر پر مهال خلکو ته د ډاډ او امید ورکولو هڅه وکړه او تمه یې څرګنده کړه چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د حکومت ترلاسه کولو نه پس له هغه توندو تیز بیانونو واوړي کوم چې یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وو.
ولسمشر اوباما ویل نړیوالو ته پکار دی چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د حکومت شروع کولو نه وړاندې دی د هغه په اړه رائے نه جوړوي، بلکې هغه ته د وخت ورکړل شي چې د بیلابیلو معاملاتو په اړه څه فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تل ویلي په انتخاباتي کمپاین او واکمنۍ کې فرق وي. ولسمشر اوباما د دې نړیوال سفر پر مهال زیاتره ویناوې د امیدونو په اساس وکړې. وی ویل چې د منتخب ولسمشر ترامپ انتظامیه به د ایران له اټمي لوزنامې نه نیولې تر ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوال تړون پورې ټولو معاملو ته د اهمیت په نظر وګوري او دې ته به ژمن ووسی. منتخب ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین په وخت ویلی وو چې د ایران سره اټمي تړون به ختم کړي. رویټرز لیکي ولسمشر اوباما ویل تاسو ګورئ چې ځینې هیوادونه د رسنیو او انټرنیټ د ازادۍ، دا راز اپوزیشن او مدني ټولنې ته د احترام په معاملې کې د وړاندې تللو پر ځای شاته ځي. منتخب ولسمشر ترامپ د کمپاین پر مهال ځینې خبری ادارې د خپلو حالو ځلو نشرولو نه منې کړې وي. دا راځي ویلي وو چې د خارجه چارو د وزیر په حیث د شخصي ایمیل په استعمالولو به هیلری کلینټن جیل کې واچوي. د دې ریپورت تر مخه ولسمشر اوباما تم سرګند کړه چې د لاتینی امریکا او ناتو په اړه د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ په تګلارو کې ډیر بدلون نویني، بلخوا د تیرې جمعې په ورځ منتخب ولسمشر ترامپ د خپل انتظامیه لپاره د ځینې سخت نظر لرونکي کسانو په غوړه کولو خودلې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې زیاتره ژمنې به عملي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د شام په محاصره شوي حلب ښار د ورشتو هوایي بریدونو او د توپونو په ډدو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د حلب ښار په شمالي برخې چې د شام د رژیم مخالف وسلوال پر کنټرول لري له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کیږي چې د بشري حقوقو د سارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلک غندلي او له ماسکو یې د چې د اول ماسکوا چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی غوښتي چې د بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه په شمالي حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان ووژل شول. د ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 180 ته ورسېد. اووه نوي تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسۍ ته د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړ توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15 د دې ښار په شمالي برخه چې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی. پر لویدیځې برخه یې د اسد د رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو. ترکی ته استنبول ښار یو دل بیا د مظاهرو شاهد وو. دا مظاهرات د تیرو هغو په سیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومان او جنون د حقونو په خاطر وو. زرګونه کسان د هغې لاهیې پر ضد شعار ورکړل چې قانوني بڼه ورکړل شي لمخې هغه کسان لبند خوشی کیږي چې کوم عمره جنکې زورولې دي. سفیولا ستانکزی د نور تفصیل سره.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمره نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدله شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسې خبري اژانس ای اف پی رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند ای کی پی پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې ای کی پی زما له تنه خپل لاسونه لرې کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 13 دسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویاند کریستوفر بولریک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیه پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند ای کی پی خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لر پروتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخراغلی دی د اونی د خبرونې د بختر ستوري. هر اونۍ د ادبي کلتوري خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار چې خپل هم لیکوال او شاعر دی باز محمد عابد برابرۍ. نو راځي چې وورو د بختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننه خبرونه کې په جلال آباد کې د باچا خان بابا د مزار په ناجوړ حالت د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی تاثیرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د زلمی شاعر عبدالهادي صافي سره د هغه په شاعرۍ لندشان مرکه ولرو او په اخره کې به د پیښور پښتخره کې د یوې مشاعرې نه د سو غزلونو خواږه هم ستاسو په وړاندې دی کیدو. لومړی رپورت ترازو د پاک افغان ولسی تړون یو پلاوی چې د سورزو په دوره کابل ته تللی وو او هلته یې د فرهنګي دالیس په نوم بیلابیلې غونډې وکړي. د تیری سه شنبه په ورځ د سبخ لپاره په ننګرهار کې تم شول. نوموړي پلاوی د باچا خان بابا د مزار په ویجاړ حالت د افسوس سرګندونې وکړي چې حالې په رپورت کې درکوو. د پاک افغان ولسی تړون د پلاوی مشري علمزیب خان کوله. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې اعتراف وکړو چې لا هم ورته پته نه و چې د باچا خان بابا مزار په تیرو 28 کلونو کې د جوړېدو لارې ساري.
د باچا خان قبر دې چې کوم نه جوړي ناروغي دا مونږ کله برداشت کولی شو؟ دا خو مونږ ته پته نه، مونږ دا جوړ شوی دی، مونږ د دې لپاره به غږ پورته کړو، ضرور به پورته کړو. زمونږ دا پیغام ورسوه دی خلکو ته چې مونږ غواړو چې د باچا خان مقبره، د غازی امان الله خان مقبره، دا دواړه زمونږ د دې پښتون افغان وطن دا داسې اتلان دي چې د دې خو بل مثال نه پیدا کیږي، او د دې مزارونه که داسې په بد حال کې نو مونږ خدا نه خوښوو. مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت ته په دې کې چې کمونه خپلې پنګونې وکړي او دا مزارونه دواړه چې کمونه په حالت تراولي.
لیکوال او صحافي لیاقت سیماب د باچا خان بابا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشحال بابا د پښتون د یووالي نظریه وړاندې کړې وه، خو باچا خان بابا دغه نظریې ته عملی جامه واغوستله.
افسوس خبره ده چې د باچا خان غوندې لوی شخصیت ته چې هغه د دې سیمې یو ډېر نوموړی اتل وو، بلکې زه دا وایم چې د خوشحال خان خټک صرف نوم خو استعمال کړو چې پښتون یا افغان یو ملت دی او د پښتانه د قبایلي قومیت وته هغه وخت ویلی شو یا هر څه چې هغې نه روسل او یو نظریه پیش کړه چې ټول پښتون یا ټول افغان چې دا یو دی. نو 300 کاله پس باچا خان هغه سیسته عملي جامه ور واغوندله او پښتانه په رښتیا سره راغله. غونډ کله د قبایلی بلتون نه هغه رويستل او د حکومت تصورې پښتون ہوتا ورکو او نن چې پښتون قام یا پښتون ملت ځان دی او ملت په اسباره په دنیا ور پیژندل دي نو هغه هم د بادشاہ خان هغه تحریک او غورځنګ دی
د پاک افغان ولسی تړون په پلاوی کې شوکت علی هم شاملو نو موړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بادشاہ خان بابا ټول عمر د امن پیغام ورکړي او تم د چراتلونکو نسلونو به دغه ارمان ته ورسیږي
بادشاہ خان د امن سره او هغه امن وخت دغه فلسفه دغه سترګل دغه ارڅو پیشوي کپاره کارسونه څنګه پیشو هغه امن وخت او دغه خواهش یا ارمان پوره کیږي دا مې ایمان دی چې دا به پوره کیږي دا پښتانه به پوره امن شي امن بدل تر راشي او چې امن راشي نو بیا ارسه آسان کدا غدا مقبره بد حال دی پیش دم د بدم نه وجه ده یو ازادي وی یو داسې ازادي چې پاره کیس قسم جګ نی چې کدل تسوکس کتل غواړي او سکول غواړي او هغه د زړه خلاص کول شي ډیر داسې شهدادي چې هغه به وي چې را بلکې کوم مقابله به کې چې یو چې زه کوم بل وي زه کوم مستقبل کې به دغه صرف یو عام مزار نی دغه تبسوی او هغه به د پښتنو او د پښتون قوم او د پښتنو بچو د مستقبل یو مشال
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوخي سرګند کړی شي ننګرهار د درنو فرهنګي هسته او کوربه دی
زنه خوشاله یم چې د دې سیمه ډېر درنو شخصیتونه او فرهنګیان نن ننګرهار ته راغلي دي ننګرهار د کسنګ چې د علم او ادب او د فرهنګ یو کلی ټاټوبای د تاریخ په ګډو کې وو او نن هم دی نو زه خوشاله یم چې نن زمونږ ډېر درنو شخصیتونه او فرهنګیان دلته راغلي دي او دوی وخت کې خپل کور ته راغلي دي او دا چې نن ننګرهار دی کوربه دی په دې باندې ذات د خوشاله احساس کوم
د یادولو د چې فخر افغان بادشاہ خان په 1908 میلادي کال په پیښور کې په حق ورسېدو او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې د هغه په خپل حویلې کې خاورو ته سپارل شوې ده په 1328 کلونو کې د هغه مزار د جوړېدو چارې درې ځلې پیل شوې او د نامعلومو وجوهاتو له امله به وزنډول شوې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وروستیو کې پرې په تیزی سره کار پیل شوی او چې کابو اویا سلنه چارې بشپړې شوې خو له هغه وروسته د مزار د جوړېدو چارې ځنډول شوې چې لا هم په ټپه ولاړې دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو زلمی شاعر عبدالحادی صاحب د تیر وو کلونو رئیس شاعری کوي نو موړه د 15 کلونو په عمر دی خو شاعری تر هغه ډیره مشرخ کاری لخاغلی صاحب سره مو د هغه په شاعری یو لاندې شان مرکه ته را بولم
سو کل کی عبدالحادی جان چې شاعری کې
د ډېر کونیوال نه تقریبا زه په دویم صنف کې هم چې ډېر زیات مینه مې شاعری سره درلودله په هغه وخت دا چې موږ له خار او د کتابونو او کتابتون څخه لري او ما نش کولای خپل د خو کتابونه یا د شعرونو کتابونه واخلم هغه ول ولم دا غ نس زکم خو فکر وکړو زموږ د لسی پښتو کتابونو کې یو نیم شعرونه چې هغه ما لوستل دا غ نظم مینه پیدا کړه د خوشحال خټک زین شعرونه مې لوستل چې کل نګرار تراغلم نو په سلورم صنف کې هم چې ما شاعری شروع کړه لومړنی شعر مې هم په سلورم ټولګي کې نه پننګرار کې ولیک خو شعر ته ورته وسو شعر ورته نه شو لږه شعر په لار نه وتل نه د شعر وزن قافیه او په ادبي لحاظ خو شعر نو خو په دې شعر کې بیا ډېر څه موندل مینا محبت اخلاص شهرت د خلکو تشویق چې دې ما ته روحیه راکا نو ژوند دراو بخه او ننګرار تر اتک د شعر نه اړي تر اتک
دلته شي ننګرهار تراغلی په جلال آباد ښار کې خو ډيري ادبي ټولنې هم شته دي کومو ادبي ټولنو سره به من سلیک شو لار دي ورته پیدا کړل تا کلاړي کې ناشتي
متاسفانه د ډيرو خاصو ادبي ټولنو سره نه هم ناس خو ادبي شخصیتونه چې سید اصغر هاشمی اثرګند سره بللی شو او همداسې حفیظ الله شیرزاد او نور د شاعران سره مناسبه ولاړه وکړه بس یوازینه هغه ځای چې زور تللم همدا زمينه برابر شوه په ډيرو سختي وباندي هغه د نارنج ګل مشاعره وا او یو دو درې نور ځای نه چالت تلم نور د خاص ادب بهیرون ته هم نه تلل
نارنج ګل مشاعری ته چې پاول زلتا سلاړې او موقدر ته د شیر ویلو او ګوتو درغله اول ته مو شیر ویلو نو د اوریدونکو ریاکشن سو او ستا احساس سو
زما خو ډیر لوړ احساس درلود ځکه زما عمر کم او د هغه کسانو په مخ کې زما شیر ویل یعنی خاص خلای لره لخوا د خلکو اوریدونکو تشویق هم زما زړه تړې زیات ځایونی او زړه کې را تړې زیات ځایونی او هغه ورځ هغه وختونه ډیر خوشاله هم کله چې ما خپل شعر د ټلویزیون پرده لیده نو زما خوشحالي سوچند کړه او بیا ما نور کوشش کوم چې دا غنه هم ډیر سخکلی ولیکم تر څو د مینوالو زړه لاس ته راوړم
په دغه عمر دوران کې چې ته شاعري کې کم از کم واته کاله کوکیږي چې شاعري کې نو داسې کوم شعري مجموعه دی ګوتی په وهلې دی
هو ان شاء الله هم د ورځې کې مې د خپل کتاب چاپ د کمپوز د پاره ورکړ د کتاب نوم به ان شاء الله دامه ژوند دی شعري ټولګه به اورډر زر ان شاء الله بازار ته وځي
دغه شعري ټولګي نه خدا سی او هغه شعر راته وایي چې ستاره خوخ وي
یو شعر دی وای په وینو کې لټ پټ وای او زلمه و چا وژلې په وینو کې لټ پټ وای او زلمه و چا وژلې ګلاب و چا وژلې سپرلې و چا وژلې غروي ولا منه یو کېک دی و یو کوچه و غروه یو ولا منه یو کېک دی و یو کوچه و کېک دی اس وزول و کوچه و چا وژلې او دانن یو اختر دا یو ورځ خوشاله و دانن یو اختر دا یو ورځ خوشاله و دانن په دې اختر هادي صافه و چا وژلې ګلاب و چا وژلې سپرلې و چا وژلې
کله سي د دې وژنو نه تیر شو ژوند تر شو د سي یو ژوند دې شیر د ژوند لپاره کدي شیر ویلې رومانټیک شیر کدي ویلې
سمدنو د سي او چې لکه ډېرې زنور نه وای چې په ما ډېر غم راغی زه شاعر شوم ډېرې په ما ډېره خوشحالي راغله چې زه شاعر شوم خو زما شاعري تر تک د سي بل اړخ درلود کېدې شي مینا ورته وای او یا هم کېدې شي کوم بل څه خو یو شعر مې د خپل واقعي قصې نه رانزور کړی دی چې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې ما به جړل داسې او ته به خندېدلې داسې ما سو سو زلکو خخ وکړ درته وایم دا ما سو سو زلکو خخ وکړ درته وایم دا ما بخله جوړ کړه خو ته به قارې دلې داسې بخله مې نه راتل چې وایم مې نیم پتا پتا مې نیم په کاغذ مې ولي کلی داسې خو تا په جواب کې ولي کلی راته اے بے وفا خو تا په جواب کې ولي کلی راته اے بے وفا چې زما ژوند کې راته یې لکه خزل داسې ما سو سو زره کوخخ وکړ چې د هېره کړم ما سو سو زره کوخخ وکړ چې د هېره کړم خو په اول ځل راته تا نه وکتلې داسې هادي انزور مې کړستا سره ما اسمان ته قتل هادي انزور مې کړستا سره ما اسمان ته قتل روسته مې وکتل سپوږمۍ کې ښکارې دلې داسې لکه ګلاب باندې وی پر خبرې دلې داسې
ډېر مننه خوشاله اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو 13 په خور پښتخره کې د یون ادبی تړون او قمبر ادبی جرګه په ګډه په یوې غونډه کې د 39 چاپ شوو کتابونو مخکتنی وکړي په دغه کتابونو کې د دریا پفریدی د نوی شعری مجموعه زړه کانی د وفی ولا ژوند احساس په غیګه کې او د رازګل حیران افریدی حسنه آینه در ته حیران ده شاملو د غونډې په اخیره کې یو آزاد مشاعره هم وشوه د دغه مشاعرې نه د زنو غزلونو خواږه زموږ همکار فرخاد شینواری راټول کړي په ګډي اورو
بلنه ورکوم محترم یعقوب خاسر صاحب لچروشي وو خپل کلام ووري
ما لر دی او قبر دی سره یو دی سره یو دی زنه خل په دی خفش ول چې افغان دی یادولو
مالنه
سو کړم د ډېر به وسای شیرا نه پاتې ما ته غني یاد وی چې پیزوان دی یادولو
مالنه جی یور حیات سوز لچروشي وو خپل کلام ووري
جامی گل ورینی تی ندرومی خوشبوی پالنکی گور سمرپ نازونو باندی آوڑی را پریده پسو گندونو باندی آوڑی یو ظلم لیدل شوی دی پغاړه د چینه دا پاتې ورځې شپې اوس په یادونو باندې اوړي لوزونه خو کوي خو په لوزونو باندې اوړي
ډیره ډیره مننه دا اوسوس چې انتخاب کلام دی استاد خبره پر دې سره متر پترنم کې پوره دو بلنه ورکوم نور بسر بسر لچې روشي او خپل کلام واوري
ستا پدې ستړي انزور سمو کډیمو لیکم دې کې خډيري بلاګان استا په مخ اخته دي د غوتر او تر کاتمه پکې زړه شو کوي لکه لې و چرته د غره په سر شې ماته وي پدې انزور کې فیروز شه ویو ما شوندا پر لته غزولې د غریب په خوا کې ناشته دوکان وې ته مخې دې تور د تبخي په تور دې د یو وشته می ساده جنگ ته جوړه ځان تیاری خو دې د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه دي دې سپو مې په لوري تک نه لا خبر نه دي دے لا خبر د نبی دور د انسان نه نه دے دے لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه نه دے
لمر شنوارک
خلق ته خایما چې مینا مکړه دا چې زری زری زیګر ګر زوم مننه او شیر دای چې دا چې شیرونه راوریږي په ما دا چې شیرونه راوریږي په ما ځان سرستا یاد بختور ګر زوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه